دوستانو ستلم شهید ازادي رډيو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم کوم سندونه چې ازادي رډيو درې سري کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک د سیستم لا کارولو ډاټا وکړي. نور ریپورتونه هم لرو خو پهل خبرونو کو فرشته جلال زی په استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید اوس د جمهوري ریاست را روانو انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په کابل کې د میشتو سیکانو او هندوانو ټولنه وایي چې خپل امنیت ته جدي اندېښنه لري. وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار لویه لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده او سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو دستور یې ورکړی و. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید وسته جمهوریت ریاست را روان ټاکنو ته تیاری ونیسي. جان باس نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید مناسبه بودیجه وغواړي او امنیتي ادارو سره د هماهنګۍ له مخې د انتخاباتو عملیاتي پلان بشپړ کړي. جان باس ویلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدارس باید د رای ورکونکو د نومونو د ثبت پروسې د بشپړولو لپاره مامورین استخدام کړي او یې روزي. هغه ویلي د امریکا متحده ایالات د دې بهیر ملاتړ کوي او د افغانستان پر چارواکو یې غږ کړی چې افغانانو ته د دې امکان برابر کړي چې هغوی د خپلې رایې په مرسته خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې درې ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر چینن باید پیل سوی وای تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکو پوتسل د افغانستان د ملي والی حکومت مشرانو ته ډاډ ورکړی چې د جرمني حکومت د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته سهولت برابرولی شي. مارکو پوت سلنن په ارکیلا ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. د ارک د خبر پاڼې په حوالت جرمني په افغانستان کې د سولې مذاکرو ملاتړ کړی او د مرستې ژمنه یې هم کړې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د میشتو سیکانو او هندوانو ټولنه وایي د خپل امنیت په اړه جدي اندېښنه لري. ناپېژندل شوو وسلوالو کسانو د اریجیت سینګ په نوم یو سیک ځوان څه موده مخکې په دشت برچي کې د هغه له دوکانه تښتولی و. د اریجیت سینګ مړی د می په 14 نیټه وموندل او د هغه کورنۍ ته ورسید. د کابل ښار د شور بازار اوسیدونکي او د سینګ کاکا بچن سینګ غریب نواز نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی امنیت د سخت خطر سره مخامخ دی.
تو ما دوریم ما میشه که ما دسته نبیاد آزاده ما میکردیم تو تطور کردن دیز ما جنازی از را کشیدیم.
لدوه دوانی ما میشت و رئیس خپل و راره پسی گرزیدو هغه توتا توتا کرده و برون ما ده هغه جنازه را واخیستا. خدای خبر چه تیزابی پریشندلی و حلال کرده و سنگی و جله و هیسو گنه پوهیگی
ایس کسی نمی فهمید.
په افغانستان کې د سیکانو او هندوانو ټولنه په ورستوي کلونو کې ډیره محدوده شوې او حتی د ورکېدو له خطر سره مخامخ ده. وسلوالو طالبانو د ارزګان او کندهار لوی لار د شاولي کوټ په سیمه کې تړلې ده. د ارزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لاره د موټر چلوونکو او مسافرو ته خبرداري ورکړ سوی چې تګ را تګ دینه کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي ډیر مسافر د ترینکوټ ښار د موټرو په اډه کې پاتې دي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو دوی د کور خو لیار بند ده بس دلته په دوه اډه کې ناست یو موټران نه ځي. ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه ده. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دي چې نه سیر شته د نه شته ټول روژه هم نیولې ده.
د ارزګان امنیتي چارواکو ویلي چې د دوی په سیمه کې د لارې امنیت سم دی. په زابل کې د اردو پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 10 عسکر وژل شوي دي. دغه حمله د شملزو په ولسوالۍ کې شوې ده. په سیمه کې د زابل د ولایتي شورا غړي در محمد قیام د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې 4 عسکر زخمیان شوي دي. د ولایتي شورا یو بل غړي اسد الله کاکړ ویلي چې امنیتي ځواکونه په تاکتیکي ډول له پوستې څخه وتلي دي او شاته شوي دي. د زابل د ولایت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغو حملو دستوري ورکړی و چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونه یې مسؤلیت اخیستی و. د سعودي عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان نن پر ټویټر ولیکل چې د حملو دستور د ایران رژیم ورکړی و او پر تهران یې تور پوری کړی چې په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د یمن د شیعه حوثیانو د وسیلې په توګه کار اخلي. د سعودي عرب په مشرۍ عربي ائتلاف چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات کوي نن تر غرمې مخکې تایید کړه چې د یمن پر پلازمینه سنای هوایی حمله کړي دي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې ایران به ډېر ژر له واشنګټن سره خبرو ته مخه کړي. ولسمشر ټرمپ دا راپورونه هم رد کړل چې وایي د ده په خپله اداره کې د نړیوالو پالیسیو په اړه اختلافونه موجود دي. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې مختلف نظرونه شته خو دی وروستۍ پرېکړه کوي او ډاډ یې څرګند کړ چې ایران به د خبرو غوښتنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال لاټومي موافقې د امریکا د وتلو سره تهران بیا هم له زغمه کار اخلي او دې موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې کړکیچ په سیمه کې د هیچا په ګټه نه دی. هغه وویل چې ایران به د کړکیچ د پیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي خو که چیرې د دوی پر ملي امنیت حمله وشي دوی به له ځانه په بشپړ ډول دفاع وکړي. او د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې تر شلو زیاتې ښځې او نارینه په یوه مظاهره کې چې بندیز نه ورباندې لګېدلی او آزاده وه د ګډون په جرم په زندان محکوم سوي دي. د روسیې چارواکو په وروستیو کې پلان درلود چې په سیمه کې پر یو مشهور پارک د ارتودوکسو مسیحیانو کلیسا جوړه کړي. د دې پلان خلاف په دغه سیمه کې له دریو ورځو راهیسې سلهاو کسانو سوله ییزې مظاهرې کړي دي. د سیمې یوې محکمې نن وویل چې هغه یوویشتنه چې دوه ورځې مخکې نیول شوي وو د عامه نظم د ګډوډولو او د عمومي غونډو پر اصولو د تیري له امله د دوو څخه تر لسو ورځو په زندان محکوم شوي دي. محکمې وویل چې 3 مظاهرچیان پرون ماښام نیول شوي وو.
او خبرونه مولا زاده یې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. کوم سندونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک د دستګاه له کارولو پرته ترسره کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره مولا دې هم خبرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د تقویت بهیر د امنیتي ستونزو له کبله ځنډېدلی. تکل شو چې دا بهیر نن پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي په تیرو دوو کلونو کې په هرو لسو ماشومانو کې اته یې د جګړې له کبله اخیستمن شوي دي. په دې موضوع هم ریپورټ دروو. د کابل ښار د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې هندو باور او سکان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. که وخت وو ځینې نور موضوعات او ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. کوم سندونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک د دستګاه له کارولو پرته ترسره کړي. د کمیسیون په پریکړه کې د دې کمیسیون د غړو له خولې ویل شوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دوهم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومیټریک سیستم پر کارولو ټینګار شوی و او وستادل شوی د پلی کېدو وړ نه دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي خپل کارونه د کمیسیون له پریکړو سره سم پر مخ بیایي خو په دې اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکړي. خان محمد سند له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې حکومت او اکثره خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په کارولو ټینګار کوي، خو کوم اسناد چې ازادي راډیو ته رسیدلي ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار وانخلي. د کمیسیون په پریکړه کې د دغه کمیسیون د غړو له خولې ویل شوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دوهم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومیټریک سیستم په کارولو ټینګار شوی دغه بند وس تعدیل شوی او د پلي کېدو وړ نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي خپل کارونه د کمیسیون له پریکړو سره سم پر مخ بیایي.
د تیرې اونۍ رئیس د کمیسیون رهبري، رئیس او د هغوی معاون او کمشنران په ګډه د سیاسي حزبونو، مدني ټولنو او همدارنګه د کاندیدانو سره ګډې غونډې درلودلې. د دې غونډو اجماع په دې راغله چې باید داسې یو لار چارې د راتلونکي ټاکنو دپاره ولټول شي چې شپږم د میزان باندې ټاکنې ترسره شي. موږ اجرایي برخه دارالانشا مکلفه ده چې د کمیسیون د فیصلو د تطبیق او د هغوی د عملي کېدو دپاره کار وکړي.
د قانون د دغه ماده په دوهم بند کې راغلی چې کمیسیون مکلف ده د انتخاباتو د پروسې د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوم ثبتولو او رای ورکولو کړنلارې پورې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم له لارې په خوندي توګه ترسره شي. خو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلی چې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکونکو پخوانی فهرست د دوهم ځل لپاره د تایید وړ دی او د اصلاحاتو وروسته به ترې ګټه واخیستل شي. دغه کمیسیون همدارنګه په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکونکو د پخوانی فهرست نه به ګټه واخلي. دغه کمیسیون لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې پخوا تر دې د یونما دفتر سره له دې چې د ټاکنو پر شفافیت تاکید کوي، په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم نه کارول واقع بینانه نه ګڼي. په ورته وخت کې دغه پریکړه لیک په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکا سفارت د دغو انتخاباتو پر رونوالي تاکید کوي او لیکلي دي چې امریکا به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون د پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دغه اقدام یې د قانون ماتول ګڼلی دي. د اجرایه ریاست سلاکار حکمت الله صافی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه پریکړه له قانون نه سرغړونه ده او باید بیا کتنه پرې وشي.
د خلکو پروسه ده او خلک بایومیتریک غواړي، نو چې بایومیتریک غواړي بنا او سیستم اخیستل شوی، خریدار شوی، لطفا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي ظرفیت په ایجاد کې خپل انرژي مصرف کړي او له هر لارې چې وي دوی مکلف دي چې په دغه برخه کې توانایي او ظرفیت رامنځته کړي. او له بایومیتریک پرته انتخابات فکر کوم مسخره به وي او د خلکو ته به د باور او د قناعت وړ نه وي.
ښاغلی صافی ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرتابه دی د تیر کمیسیون د رهبرۍ په څیر درغلیو ته لارې نه پرانیزي. د خبرداری ورکوي چې که دا پریکړه عملي شي په ولسمشریزو ټاکنو کې به ګډوډۍ رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوریدل چې کوم سندونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې څو د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک د دستګاه له کارولو ډډه وکړي او د انتخابات د دې دستګاګانو له کارولو پرته ترسره کړي. اخوا ټاکل شوی و چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه بهیر د امنیتي مسایلو او ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. په دې اړه به له کابل څخه زما د بل همکار رحمت الله افغان رسولی رپورټ واورو.
د روان مریض کال د سور شپږمه د زماني جدول له مخې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې د پیل ورځ وه، خو اوس دغه بهیر تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیل لپاره بشپړ چمتووالی نیول سوی، خو نوموړی وایي یوازې دې ته سترګې په لاره دي چې امنیتي بنسټونه د څومره مرکزونو امنیت ساتلی سي.
ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټاکنو دپاره په ټول افغانستان کې 358 تقویتي ثبتنام دپاره مراکز لري او په دغه مراکزو کې دغه مراکز کاملا خپل مهالویش سره مونږه د امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او انتظار باسو چې امنیتي ارګانونه د هغې د ارزونې او د هغې د بررسۍ نه وروسته موږ ته شریک کړي او بالاخره مونږه د خپل سکیجول مطابق په ټولو 358 مراکزو کې تقویتي ثبتنام شروع کوو او انتظار به له موږ سره شریک شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې به د تقویتي نوملیکنې 358 مرکزونه خلاص کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو نوملیکنې ته اعتبار ورکوي، نو له همدې امله دغه نوملیکنه تقویتي ده. په دغه بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه هیواد ته راستانه شوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وي او یا یې هم روان کال خپل قانوني سن چې 18 کلنی ده بشپړ کړی وي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ناظر بنسټونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ ناقص او له قانوني خلا و ډک بولي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه کې اصلاحات راوستي. دغه کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړیو کې ویلي وو چې د انتخاباتو په ورځ به له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې خلک په 2000 مرکزونو کې رای ورکوي، خو دغه مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله 5400 اویاته راښکته سول. خو اوس د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي افغانستان درې انتخابات په مخ کې لري او په ټول افغانستان کې 4500 نوملیکنې مرکزونه بسینه نه کوي. د دغو بنسټونو په وینا د کمو مرکزونو پرانستل د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي، نو د نوملیکنې بهیر په ځنډ پیل د انتخاباتو د نظرو بنسټونو له سخت غبرګون سره مخ شو. که څه هم له پرله پسې اړیکو سره بیا هم دفاع وزارت ځواب رانه کړ، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دمګړۍ په دغه وزارت کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب طرحه تر غور او څېړنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موږ سره سوال شوې ده، امنیتي ټیمونه امنیتي مراجع په دې برخه کې جدي کار کوي، همدا چې نهایي شي جزئیات په لاته سره به تاسو سره د افغانستان د خلکو سره شریک
له دې سره په خوا کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دغه کمیسون یو ځل بیا د نوملیکنې بهیر په ځان پیل سره د انتخاباتو قانون تر پښو لاندې کړ. د نوموړي په وینا دا کار ښکاره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي رشید په وینا د نوملیکنې کنه بهیر ځان به د جمهور ریاست په انتخاباتو تاثیر واچوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې له هرو لسو ماشومانو اته یې د جګړې له کبله په یو ډول نه یو ډول اغېزمن شوي دي. دا سیف د چلډرن ادارې د ویان دی په خبره د ماشومانو په وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو درې کلن ستر کمپاین یې پیل کړی. نور حال دا فیروزی عزیزي په رپورټ کې.
علا محمد هغه 14 کلن ماشوم چې د کابل په سره صلیب روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی نږدې 15 کاله وړاندې په ارغندې سیمه کې کله چې خپل کور ته نږدې یو غره ته تللی و د یو ماین په چاودنه کې یوه پښه یې پرې شوه. الله محمد وایي دې پېښې نه یوازې دا چې پښه یې ترې واخیسته، له رواني پلوه یې هم سخته صدمه ور ورسوله.
د اشرف غني انتخاباتو کې ماین خاورو لاندې پټ و نه ښکارېده. د ارغندې غره کې په وخت چې ما پښه ماین ولزوله زه چې راجد شوم ټول وینې ویارې خواته او د دې سپینو ډکه هم راوتله وه. مسه لګ لګ را کته کېده به خلک راغله. زه فکر کوم چې انده کې او شهر مې جوړ شي.
د الله محمد په شان زیات نور ماشومان هم شته چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړې قربانی شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې د یوې تازه څېړنې له مخې په افغانستان کې د مشرانو په پرتله ماشومان زیات د جګړې، چاودنو او انتحاري حملو له ګواښونو سره مخ دي. په دغې څېړنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې د هرو لسو ماشومانو نه اته یې د جګړې، انتحاري حملو او چاودنو له امله په یو ډول فزیکي او روحي زیانمن شوي دي. همدارس له ماشومانو د ملاتړ ادارې موندنې ښیي چې 2014 او 2018 میلادي کلونه د افغان ماشومانو لپاره خونړي وو. د دغې ادارې د چارواکو په خبره په 2018 میلادي کال کې له 3000 زیات افغان ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه شمیر په 2018 میلادي کال کې نږدې 4000 ته رسېدلی. په همدې حال کې له ماشومانو نه د ملاتړ نړیوالې ادارې د تاسیس په سلمه کلیزه کې د دغې ادارې مسؤلینو د ماشومانو پر وړاندې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو ستر کمپاین د پیل خبر ورکړ. په افغانستان کې د دغې ادارې ویانده مریم عطایی وایي دا کمپاین څلور عمده هدفونه لري.
یک، تطبیق پالیسی ها در رابطه با محافظت کودکان
در لمړی د جګړې په جریان کې د ماشومانو د ساتنې د پالیسۍ پلي کېدل، دویم ماشومان له خپلو حقونو خبرول، دریم د ښوونځیو د خوندیتوب د اعلانې پلي کېدل چې هغه افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې لاسلیک کړی. موږ غواړو دغه پلي کړو. له ښوونځیو نه باید د پوځي او انتخاباتي بنسټ په توګه استفاده ونه شي، ځکه دا ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. او څلورم، له ماشومانو د ملاتړ د قانون پلي کول دي چې یوه میاشت وړاندې تصویب شو او اجرایوي بڼه خپلوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې له تیرو څلور لسیزو راهیسې پکې جګړه روانه ده، چې دغه جګړه هر کال له ملکیانو قرباني اخلي. ماشومان د افغاني ټولنې یوه لویه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو په اساس چې د افغان دولت وسلوالو مخالفین تر ډیره د رواني جګړې عاملین دي. ډاکټران وایي ډیری هغه ماشومان چې په جګړه کې زیانمن شي وروسته له روحي او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان وي. په کابل کې د سره صلیب روغتون موظف ډاکټر شکرالله زیرک وایي
طبعاً هر شخص کې دچار معلولیت میشن،
طبعاً هر کس چې معلول کیږي خپل راتلونکي تیاری ګوري او د هیڅ ډول روښنايي په اړه فکر نه کوي. ډېری روغتونونه دغه کسانو ته هیله مندي نه ورکوي چې ګواکې تاسو کولی شئ چې خپلو پښو ودرېږئ.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري و موریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په تیرو دوه کلونو کې له هرو لسو ماشومانو اته په یو ډول د جګړې تر اغېزو لاندې راغلي دي. اوس هم په کابل کې یوه بله ستونزه او هغه هم په کابل کې د میشتو هندو باورو او سکانو. په کابل ښار کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دغه ښار هندو باور او سکان سره له دې چې د ارجیت سنگ د تختونکو وژونکو محاکمه غواړي، خو د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه به د خان محمد سند یو رپورټ واورو چې د ارجیت سنگ د تر په غږ پیلېږي.
په کابل ښار کې د نامنیو سړي تختونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباو په څیر پام وشي. دوبل له دوه نیمو میاشتو راهیسې خپل وراره پسې ګرځېدو، هغه یې ټوټه ټوټه کړی و. پرون مو د هغه جنازه راواخیسته. خدای خبر چې تیزاب یې پرې شیندلی و، حلال کړی و، څنګه یې وژلی و، هیڅوک نه پوهېږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14 د کابل ښار د 14 حوزې اړوند په دشت برچی کې لومړی تختول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا 2 میاشتو په تیرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23 وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود. د تیر کال د هود په 14 چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپه د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. د وی له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22 د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و. بچن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي، د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسید پذیر یو او ضرورت لرو، یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي
یو یې د کابل ښار د دیارلسمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی او بل هم د بغلان له ولایت څخه د دوی دوستي تکمیل شوی دی او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته سوال شوی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. دارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړی نه ده، بلکې په تیرو دوه دریو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیرو ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هیواد د نورو ادباو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
دفترنی د نامعلوم ځاینه په راستولی اس ام اس کې لیکلي د جانبس وروستۍ څرګندونې چې د انتخاباتو په اړه یې کړي، په دې معنی دي چې امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړه به په ځنډ سره لاسلیک شي. حبیب الرحمن افغان له هلمنده په راستولی اس ام اس کې ویلي دي چې طالبان دي د خبریالانو، البته د خسینه خبریالانو په شمول، د افغان میرمنو حقونو ته درناوی وکړي او هغوی ته د مساوي حقونه ورکړي. انګار خروټي لشکین نه وایي چې د بایومټریک کارول ستونزمن کار نه دی، ځکه په تیرو ټاکنو کې وبخېدې وایي چې کارول ستونزمن کار دی، ځکه د ده په وینا په تیرو ټاکنو کې یې ګټه ونه کړه. او شجاع له نهرین نه په راستولې سمس کې ویلي دي، موږ له دواړو غاړو طالبانو او حکومت څخه غواړو چې اوربند وکړي، سوله وکړي او په خپلو کې مسایل د خبرو له لارې هوار کړي. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یې. د نورستان د درې لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د قومي مشرانو په غوښتنه وسلوالو طالبانو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته بیرته د کار کولو اجازه ورکړې ده چې روغتیایي مرکزونه پرانیزي او د ناروغانو درملنه وکړي. وسلوالو څو ورځې مخکې دغلته روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د موضوع تفصیل له روح الله انوري نه اورو.
دوونه وړاندې وسلوالو طالبانو په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې کلینیکونه وتړل. قومي مشران وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د ډاکټرانو د نشتون په وجه څو تنه ناروغان مړه شول. اوس هم ډېر شمیر ناروغان د ډاکټرانو او درملو په تمه د ژوند شپې ورځې تیروي. نن د دواب ولسوالۍ په مرکزی روغتیایي مرکز کې په لسګونو قومي مشران د هغه ماشوم جنازې ته راټول شوي چې څوک د کلینیکونو د بندېدو او د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه مړ شوی دی. دغه خلک د کلینیکونو پرانستل او د ډاکټرانو ورتګ غواړي. قومي مشر حاجی میراجان وایي
نن دغه موجوده یو مشهور سیلم جنازه هم د یخې ده د سینابغل د وجه نه موشو ډاکتران هم ندي راغلی. ډېر مریضان چې اندازې نه اخر چې په خلک ځای نه شه دلته داخل هم نه شه دی که موږ بېخي تعجب پاتې یو.
قومي مشران وایي دوی اړ شول چې وسلوالو طالبانو پسې ورشي او د کلینیکونو د بیرته پرانستلو اجازه ترې واخلي. اوس هغوی اجازه ورکړي خو د ډاکټرانو درک نه لګېږي.
طالبانو لخوا نه مشکل حل شوی دی، هغوی ورته اجازه ورکړې رہی چې قوم ورته تللی دی. طالبانو ته ویلی دی چې دا څنګه څنګه بند کړی دی، هغوی مشکل حل کړی دی، موږ نور څه چې هغه نه کوو. غوښتنه دا ده چې دلته ډاکټران موږ ته ولېږي، ریاست هغه کوي کچنې هغه کوي ډاکټران ولېږي. دلته مشکل نور نه لري
پا په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې حل کولو هڅې پیل کړې. په دغو هڅو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي، خو مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی.
قومي مشرانو او مخورو سپینګیرو له طریقه مونږ دغه موضوع د حل پر مخ روانه کړې ده. تر ډیره کچه په دې کې ناستې شوي دي، ولې تر اوسه پورې یو واضح نتیجه مونږ ته لاسته نه ده راغلی چې مونږ ته یو واضح پیغام راشي چې کلینیکونه خلاص شي. نو زمونږ ډاکټر صاحبان، نرسان او ټول صحي پرسونل دغه اوس هم د انتظار په حالت کې دی چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې حاضر شي. فقط منتظر دی ته یو چې ستونزه حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو او د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې طالبانو کلینیکونه تړلي دي چې له څه مودې را په دې خوا د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ډاکټرانو د معاشونو د کموالي او هغوی ته د امتیازاتو د نه ورکولو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی چې په نورستان کې د طالبانو او په نورو ځایونو کې د ډاکټرانو لخوا د کلینیکونو بندولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري. په همدې ریپورت سره د ازادي راډیو د مازیګرنی نیم ساعته پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. په دې خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. تاسو که زموږ ویبپاڼې ته ورغلئ هلته زموږ خبرونه او رپورټونه له ویډیوګانو سره هم کتلی شئ. ځای پر ځای تصویرونه مو هم کارولی دي.